ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه زه فريده سيال د دیوني د ځوان فکر په پروګرام کې ستاسو قربانې د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبرې اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګي د بندي کېدو او نورو رواني ستونزو لکه سره مخامخ دي. ځینې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي دي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بلخوا بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان وینده هم راغوښتي چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وینده او د بورډ غړي حسینه شیرزاد په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خانزازی په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه افغانستان هم د ګردیز خګ راډیو پوښنه مسؤل عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی صاحب په پایل کې به تاسو ته راشو د ستونزې کې تاسو راته وایي د سازمانونو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کوړتي شو تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې از خبريال است کار کوي څنګه د وضعیت؟
سلام به شما و سلام به مهمانان و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردن در ولایات بودند توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میآید زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردن توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشون زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند ما همیشه همراهشون در تماس هستیم در اونجا در بیشتر نوشتی به سر میبرند و کسایی حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مؤسسین رسانه ها بود و کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه ای که رفته او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیتن. نگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه
ها که پا دیر را توایی چه اوس مال تاستی مال تاستی پا گردیست که اطلاعات در رسرسی چنگه در طالبان همکاری که کنی که او دغه راپورونو و خبرونو چه مک پدی رستی و کلرو چه خبری الان نیول کیگی یا دوی زپل کیگی دا تومره دی پا پکتیا که
خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت هاییست که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بوده از روید بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیس هایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره و ادارات یا هم زیاد اما بخشی که باید اطلاعات شریع بکنند و کارمند اونجا نیستند. و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کمی با تاخیر، مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ میزدیم اون مسئول امو لحظه کش میکرد که موضوع رو شریک بکنه، اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست، اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر از وقت زیاد میگیرند، مثلا یا مو بخش معلومات چه داشتن می باشند یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته می باشد. این موضوعات است که یک کم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک می کنند.
جلالزه سب کدام را توی اوز مال چکلی و خبریال صحیح تزدی ریپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگه ده؟
بله، از روزای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت ها درست آمده از سوی رسانه ها، حتی رسانه ها خود مسئولین رسانه ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از اون حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد ما میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد ما میتونم موضوعات شریک بکنم و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است، حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دور دست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا از تصور شریف بخونه همراه رسانه ها و میخواین که باید نشر شود، همکاری بیشتر از اکنون.
مدنه تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه و پښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګړ ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکو پر رسنیو کې به دوی وستکی د بروسه تاسو ته راشو د بدن و پښتو زموږ بل ملمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده. کته سره ته وایي استاسي سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش تاسو ته والی او پکې وختنه کړي و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او هم د رنګ درسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شي چې هلته په ازادۍ باندې او پرسنیو باندې محدودیتونه ډېر دي. تاسې د دې لپاره له خبریالانو سره خبرې اترې کړې وي که هلته مو د رسنیو د مسؤلینو سره خبرې اترې کړې وي؟
سلامونه تاسو ته او په خپرونه کې ټول ګډونوالو ته، ټول هغه کسان چې د ماغه غوري دا لیک تقریبا شپږ سوه تنو رسنوالو لاسلیک کړی و، او دغه لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنیو سره تجربه یې درلودله لیکل شوی و، او بعد له دې نه چې دوی شپږ سوه تنه دا لیک امضا کړی دی مونږ دا لیک راواستوه. څنګه چې تاسو مووی په دې لیک کې مونږ غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه وشي، خو دا هم غواړم ووایم چې زموږ سازمان تېر کال فعالیت پیل کړی دی او زموږ فوکس هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې، او بعد له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبریالانو وضعیت افغانستان کې، هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي، دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک مونږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې راته وایي تاسو مخکې د خبریال خبرې به اورېدلې وي چې له افغانستان نه موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوې دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ که د دوی د ستونزو په اړه هم ورسره خبرې کړې دي، دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسېږي، هلته کار نشي کولی یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو پکې راخیستې دي؟
مونږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې مونږ ټول خبریالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو، او هغه خبریالان سره هم چې په افغانستان کې دي، د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم مونږ پوهیږو او متواتر غږیږو. مونږ یو غټ ستر ګروپ لرو د خبریالانو اعضا لرو، د ټول سره کې یو په دې کې د ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټول کې په دې اړه مرته وایي اغل شیرزاد، تاسو چې دې خبریالانو سره خبرې کولې او شپږ سوه تنو لاسلیک کړی ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
عمده ستونز هغه خبريالانو ته چې د وطن نه وته دي پاکستان ایران کې دي د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او بچ منتظر پاتې ول دغه وضعیت ډیر د عمده مشکلات نه وو. هغوی چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغوی د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي او د هغوی ژوند او فعالیت په ټپه درېدلی دی. که تاسو پام کړئ زموږ ملګری جلال زای هم وویل چې اوس خبریالم پوه شوي دي چې د دوی حدود چیرته دي. دغه هغه سلف سانسورشپ یا د دوی خپله سانسورول خپل ځان دی چې خبریالان دې سره مخ دي افغانستان کې او د دې لحاظه د دوی کار یو ډول درېدلی یا بدل شوی دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي دوی. دغه غټ ستونزې دی چې په دې لیست کې مونږ دې ته اشاره کړې ده.
مننه. تاسو بیرته راوګرځو وربشو پاکستان ته مونږ یادونه وکړه، اغلی شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبریالانو ستونزې هم په دې لیست کې راخستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب تاسو هم ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایي په اوس مهال په اسلام آباد کې یا په ټوله کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبریالان به د کورنۍ سره اوسیږي او د هغوی ستونزې ونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري، د دې نه علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونکو ته، اغلی شیرزاد ته، او درنو اوریدونکو ته هیله ده ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر سي. نږدې دوه کاله کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي او خپلو د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته عمده ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد، که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی وو چې باید تمدید شي، اته میاشتې، نه میاشتې، حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوی نه دي، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري. دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي او حتی تر دې چې تاسو به خبر وئ زموږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شو چې خپلې کوردې وپلوري تر څو کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند کاغه دی حکومت لخوا کیږي یا د عامو خلکو لخوا کیږي پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړې ده، ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره دغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
زاسې سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو له خوا وي، کوم هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي، یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقونو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي؟
مرستې کوي ګڼ شمېر سازمانونه د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره، له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکارانو ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د مونږ د شرایطو سره برابر نه یې که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګڼ شمېر همکاران شته دي چې د دې خبرې په اورېدلو سره نه یوازې دا چې د بښنې نړیوال سازمان بلکې دغه نورو سازمانونو آر ایس ایف سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالان ملاتړ ادارې دي ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی نو بینا تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي موږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي دوی په پیل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي ولې کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کیږي په میاشتو میاشتو حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کیږي
ډېر مننه تاسو ته بیرته راوګرځو نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صفحې ته ورشو خاطره جانې کې تاسې زموږ غږ لرئ تاسې وصل شوي یاستئ تاسې راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوه کلونو کې په اروپایي هېوادونو کې میشت شوي دي تاسې یو لاغونه یاستئ په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري فکر کوم چې د غلی خطري اړیکه پرې شوې ده دوی ته به روس ته ورشو جلال زې تاسې ته ورشو تاسې مخکې په خپل خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپل حدود پويږي او غلی شیرزاد هم ویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان کوي تاسې مطلب لري
بله چې ما چند وقت پیش هم سوی زبیلا مجاهد اعلامی نشه شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت اشاره نکنند و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنند به اون دلیل باز رسانه ها به نقاط منفی که وجود داشته باشد طبعا کوره اشاره نمیکنند و همو اندازه ای که گفته شده
دایی در سوالی دید چه مثلا چنگ منفی نکاتو
خب در مجموع نقاطی که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه این چیزها باید نشد و شوه در مجموع
یعنی پتوله که خب هیچ هیواد دست درسنی و لاره دست فعالیت تا اجازه نور که چه اغیه و نظام تخریب کی که اغیه نظام دست نظام وی چه دخل گو پخوخوی خودا چه دوی هدف بدی خبرو که چه دا یا دستی تاسی تا واضح کرده چه مثلا دا کارونه که یا داونه که؟
نه خیر موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کارو نکنید اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه این موضوعات عمومی است در مجموع
جلال زیسه پدیرم را تو وای کله چې تاسو خبر خبروي یا راپور خبروي په رادیو کې یا په دینو رسنیو کې د ایډیټ لپاره دا څه کله شوی دی چې هغه چک کړی وي یا دغه د خوکه مسؤل راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې دا د خبر شي دا د خبر نشي
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعداد از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند هم 6 رسانه است در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستند چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شد برای مسئولین امارت اسلامی اطلاعات فرهنگ و مثلا بخش هایی که مرتبط بودن به این موضوع در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشد میشد ممکن تغییرات آمده مثلا از جمله موسیقی ساهنگ از وی گپا باید در مجموع بند باشه و نشد نشود در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشد میکنیم باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار و اذیت مردم نشود یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شود و تا حرکت به یک اقدام بکنن چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شود و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شود زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند
پدی برخه که اوس مال چه تاسی نشرات که وی زیادتر در افغانستان کم مسائل تاسو را طولوی و خبروی؟
اکنون موضوع خب در افغانستان هر روز موضوع نو جدید است موضوعاتی که زیاد نشر میشه اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده این موضوعات زیاد نشر میشه
کله چه تاسی دا موضوع را اخلی دا افغانستان فقر موضوع را اخلی و راپور پی جوڑوی یا خبر پی جوڑوی یا وای چه با افغانستان که ملگری ملتون وای چه تا ویش میلون خلق پدین پویوی چه سبا با چه خوری آیا پدین خبرم اعتراض وی که تاسی کولشو چه دا خبر خبر کی؟
بله، این موضوع است که به همه هویده است و موضوع پت و پنها نیست که کس از این پشمان شود. و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کسب میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسه. دیگر او نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حق دار برسه. و این موضوعات است که همیشه تاکید کردن گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنها نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خوب طالبان له خوا هیڅ اعتراض نوي درته وای خزینه کارکونکي چې تاسو ری مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس.
بله بله، ما در فکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. سه رادیو در مجموع در فکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همون کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغه کیسونه مثلا یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبريالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکې یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډېره واضح کړي، څومره محلي خبريالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته. و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینم برشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره. در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاهی نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین. این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس های گفا رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده و خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
نه نه کورمتان تصویب بیرترا و گرزو اغلی شیرزاد تصویرت هوای پدیلی کې د غستونځ چې جلالزی صاحب یاد کړی، تاسو ورته اشاره کړې ده کنه دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړم، سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي. یعنی موږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستیری. او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اول اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې موږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه، بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډه شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره کړی د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. دې ټول څنګه اشاره کړې ده، خو د خبريالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره، کله چې دا غونډې ته مونږ زو د ښه خبره ده چې خبریالان دا یادونه وکړه دا ټول ستونزو باندې به د سره مونږ هلته خبرې اترې کوو او دا ټول به شریکوو. نو مونږ اوس هم په پروسه کې یو، د لیک نه وروسته مونږ غونډه لرو یا به غږیږو د سرمنشي دفتر سره او به له هغې نه دا پروسه به مخته ځي.
شیرزاد، تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبریالان چې په ایران او پاکستان کې دي یا دا چې دوی غواړي خپل منزل ته ورسیږي، جرمني کې تاسو دفتر دا په دې وروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسه خبریالان نه دي ات کړی چې دوی هیواد د هیواد ته ورزي، هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده. په دې اړه مو ورسره خبرې نه دي کړې د دوی دولت سره، که تاسو یوازې ملګرو ملتونو سره په تماس کې یاست؟
مونږ دا لیک ملګرو ملاتو ته، یونیسیار ته، بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړوند کار کوي استولی دی. د ان آر اس اف دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي، مونږ همکارانو سوزل ولیدل او مشکلات او ستونزې مونږ هغه سره خبرې مکړې، دا هم ورسول چې دغه ستونزې شته دي. خو پروسه داسې ده چې لدینه ډیر د مونږ سازمان یا مونږ هم شي نه شو کولای، ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه ده، نه د جرمني د حکومت په لاس ده. به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي، اکثر هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی، هغوی کار کولی شي. مونږ صرف دا کولی شو چې هغه اواز اوچت کړو، د خبره ورسوو، او په دې اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه مودرېدله، ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف و کرپشن و فساد شوی و. نو هغه پروسه مودرېدله ده ټول خبریالان ته. نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګرو ملتونه همکاري وکړي، بیا کېدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو.
تر اوسه څه درته نه ویلي؟
ځکه دا یو یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت.
شیرزاد، تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیک استولی و د راتلونکي ناستې یادونه مهم وکړه، نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي، بل څه نه دي ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې؟ کنه
نه، دا لیک خو پرون تقریبا استول شوی دی او مونږ غونډه بلروف اول د مونږ نماینده سره سازمان کې چې ښاغلی فایق دی، ملګرو ملتو کې هغوی د افغانستان د خوانه استازی دي، با لغین مونږ غوښتنه کوو چې مونږ سرمنشي سره به غونډه ولرو. او کله چې دې غونډې ته لاړ شو، بیا هغه پروسه کې دا ټول ستونزې به هم شریکوو، او با لغین د مونږ حداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې هکله یو قدم به اوچت کړي، او هغه مسؤلیت چې شی دی دوی دی په دې برخه کې دوی عملي پاملرنه وکړي.
مدنه کورودان بیرته برا وګرځو. زازه سپ تاسې ته راځم. د ویزې موضوع مو یاده کړه چې ځینې کسانو اپلای کړی دی، هاته کال تیر شوی، اته میاشت تیر شوی، نه میاشت تیر شوی، ځواب نه راغلی، او بیا د پیسو په بدل کې ویزه تمدیدېږي. دا به د پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکوي، څنګه پیسې به ورکوي چې دا ویزه ورته تمدید شي؟ او چې نه تمدیدېږي علت ورته څه وایي؟
ډېره مننه اغلی سیال. زه فکر کوم نه، دا ویزې د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لومړنی فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزې خدمتونه څوک وړاندې کوي، هغه حدودا 40 ډالر راځي، او 4000 کلدارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس دی. ولی دغه پیسې چې په راتلونکي کې دغه همکاران د دې له ډاره اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي، نو د پولیسو لخوا ونه ځورول شي. دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي. ویزې دوی ته باید 2000-2500 کلدارې ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید ته ورته اپلای کړی ورته ورکړي. او دا چې د دې تر شا لامل څه دی، دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې مونږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدېږي بالاخره.
تاسو هلته خبریالان مخکې مو یادونه وکړه چې تعداد مو ډېر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسیږي. دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګي را جوړه کړې ده، کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پتامه دي د هیواد نه وځي، یا دوی یوازې هغه چې ویزه راشي دي ځنه ځي چې دغه د دوی مشکل حل کړي، یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د اقل آزاد نه تګ راتګ وکړي.
بله، موږ تقریبا ګروپ لرو دي خبر اعلانو، یو نه حتی دوه درې ګروپ دي چې ټول هغه خبر اعلان چې د هرې رسنې دي، د رسنې کارکونکي او خبر اعلان په ټوله کې سره په ګروپونو کې ګډ دي، او د دې ترڅنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره موږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړي دي. چې ویزې تمدید کې ولې په تیر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالي مرستې وکړي، یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لست دې لپاره په تېرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لست واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توضیح شي تر څو له ځورونې په امن کې اوسي. خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ورنه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ورنه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل له دې نه ګټه واخیستل شوه، ولې تر نن ورځې پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلب لخوا کارت ورکړل شو، او نه له بېوسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي، د بدو نه بهتر نور بلاخلې ته ولوېدی.
بله بله،
د اسنادونو د پروسس جریان مراته وایي، کوم هیوادونو ته چې خبریالانو اپلای کړي په پېښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کاله، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده. مونږ په وار وار زه خپله ورغلی یم چې بالاخره دا خلک تاسو څنګه کټګوري کوئ، کټګوري باندې ویشئ چې کیسونه پروسس کیږي؟ نو د دوی خبره دا چې دا هغه لومړنیو مقاماتو لخوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تیر شوی دی، انتظار ډیر زیات دی لا هم، ولې مشخصه نه ده چې کله به د دوی لخوا مثبت ځواب ترلاسه کوي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړله، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملوي، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبریالانو یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کیسونه وي، یا هغه د ژوند خطر چې څومره ډیر د خبر اعلانو په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې دی ډیر به نه وي. نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي. هیله دا ده چې دغه لیک په دې وروستیو کې چې ولېږل شو تېره ورځ یوه خلاصه راوړنه ولري.
دا سیم ویل کېده زاسای سب چې د افغان خبریالانو په نوم زیاتره پاکستانی خبریالانو هڅه کړې ده چې له پاکستان ووځي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې یو ادعا کوو نو باید اسناد وړاندې شي، همداسې هم کاران، ولې د یو ادعا په تر حده شته.
مننه تاسو بیرته راوګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هغه همکاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نه وروسته ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي، یا یوازې یا له کورنۍ سره تللې دي، که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، که د ډېر په دې اړه راته ووایي چې د هغوی نه کم یو بریالی شوی دی چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي؟
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود
در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن بعد از باز رفتن پاکستان، چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وا در اونجا رفتن یک خوب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد همیشه و موضوع خوب برعکس، مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از وقتی که رفتن یک کمپ کسای سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود در اون کمپ یا رفتن، در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغانها زندگی میکردن و چندین بار برشان پول آمد که توزیع شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آره حل میکردن بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید حتی خانه زنگ بزنن از افغانستان پول درخواست بکنن و پول بعد از بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تال نتیجه از کار به دست نوردن که مثلا چی میشه آینده چی رقم است و چی گونه پیش میره.
اگه خبریالان چه سپات دی پا افغانستان کی؟ اغوی چه بیکاره دی بیا ده دوی وضعیت سمره توپیر کهی این اغوی چه پا پاکستان که بیسر نوشته دی او دوی چه پا افغانستان که دی؟
بله، خب خبرنگارایی که در افغانستان هستن شاید هم برای تعدادشان زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم مورا انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستن شاید هم تعدادش راه های قاچاق انتخاب بکنن به خاطر که از یک راه کسای از آب به سرنوشت مانده نتیجه مثبت نگرفتند یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقت یک نفری که مجبور شوه مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امرایشان بعض اوقات همچون موضوعی شروع میکنن، میگن اگر زمینه مساعد شوه ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده این مردم به سرنوشت و شاید هم وضعیت ما میبینیم وقت در شهر اگر مثلا یک چیزی دکان جور کنه پیسه ضرورت داره او پیسه نداره که دکان جور بکنه. دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلال زی سبدام راته و د یو نیم ځوانانو چې پانتون کې پات دی او دوی ژورنالیزم وای که تاسو ورسره ناست ولاړ لری څومره په دوی کې د روحیه پات د چې باید خبريال شي؟
بله، اما بعضی اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شو که خیر ما باشه و در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده هستیم که عملا دوباره نشاط خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کسا کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما مشناسیم و همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیوی محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که اصلا بخش ژورنالیسم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه های محلی همکار هستن کار میکنن و از امون طریق میخواین که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پتول کساس در خبر هدف داده اگوی چه پخا کار کولو پا دی وجه چه امنیتی ستونز دی اوز محال ورطا دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نور حوادون تزان رو باسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوز محال نوی دی پا دی برخکی؟
بله بله، عملا در رسانه های تصویری ما مشاهده میکنیم بونیسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردند و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنند.
مننه کوروادان ژوندۍ اوسی. اغلی شیرزاد تاسې ته راځم، تاسې څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسې چې په دغې برخه کې کار کوئ د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي که نه؟
زه وایم زموږ ملګري اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی، نوي خبریالان راغلي دي تلویزیون ته، دا ډېره ښه خبره ده خو دوه شیان هم هېر نه شي. یو خیزینه خبریالان ته وضعیت ډیر خراب شوی دی. 15% خبریالان یعنی په 15 کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوي نه شي. بل خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوي، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوي، بیا ژورنالیزم ته ډیر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کیږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالي کې تربیه شي. بل د لیک سره مونږ ډیر امیدونه سره د لیک ته ډیر امیدونه لرو، او مونږ غواړو چې د لیک ملګری ملتونو سازمان او د سرمنشي دفتر په ډیر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاری چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسو، مخامخ غونډه ولرو، او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي په دوه کاله کې څه کړي دي او څه کولای شي. حداقل دومره امیدواري شته.
اغلی شیر، دلته یو بل پوښتنه له تاسو مطرح کوم چې مخکې مو د جلال زی صاحب د خبرو په ځواب کې ویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت د ما پیدا کړي کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د ژورنالیزم په دغه کې نه بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوسمهال ښی په افغانستان کې په ټولې کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته ځکه چې د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه، او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي؟
اوله کې خو زه دا وایم چې ما دی ټول خبریالانو ته سلام دی، او خاصتا هغه خزینه خبریالانو چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي او هغه ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو. که نن یې نشو تعقیبوای دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دی دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نوی خبریالان چې راځي زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان شته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی، کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړای شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو دغه دغه ځي کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی دی، خو دغه مسؤلیتونه دي، دا به ته زده کوي، دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکي. ځکه ډېر سرخطونه دي. تېر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړی وم، هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل، مصاحبې مو کړې، او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نه شو کولای. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه، د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نه شو کبر کولای، د هزارګانو قصه وه، د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل، د دایش قصه وه، او دا ټول شیان هلته شته دي. او اوس هم د مونږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه دلته ویلی نه شي، خو کله چې مونږ غږیږو شخصي ورسره مونږ ته وایي. دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي، خپل کورنۍ ته د پام وکړي، د دوی انساني حق دی، ژورنالیزم سره د کار وکړي، او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي، او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی، او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم.
ډېره مننه کور ودان. زموږ بله قدرمنه مېلمنه هم وصل شوې ده، هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطر جانې که تاسو زما غږ لرئ ستړي مه شئ.
سلامونه، بخنه مې ومنه چې ځان سره وصل شم خبرونې ته، نه پوهېږم ستونزه چیرې وه، خو په هر صورت اوس مو غږ لرم.
مننه کور ودان. خاطر جانې، موږ په افغانستان کې همدارنګه په ګاونډي پاکستان کې یو څه د خبریالانو ستونزې راوسپړلې. تاسو راته وایي هغه خبریالان چې برېټانیا ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپایي هېوادونو کې میشتي، دوی په څه وضعیت کې دي؟
خب دا ښایي عادی چې هر څوک چې خپل هواده کټه کډه کوي هر څه باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله یې باید ځان ته جوړ کړي. یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې و په هغه کچه کې چې و خپل هېواد کې نورو هېوادونو کې هرومرو نه شي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل سقوط رئیس راغلی دی ځینو یې ځان ته لکس مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي، خو ډیری یې اوس هم سرګردانه دي، اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې هیوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري، دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېری کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو، خو ښه دی. یعنی له امنیتي لحاظه ژوند یې لږ څه ښه دی، لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بیرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایل او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي، چې فکر کوم ډېر ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند همدغسې دی، بیا په تېره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هېوادونو کې د افغانستان په ګاونډي هېوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسېدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه. دا چې روحي او رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازه سیب تاسو راته وای هغه خبر یلان چې حالت دی او کورنی حالت دی، ماشومانی حالت دی، د دوی د زده کړو په اړه راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت په اړه راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډېر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکړئ هغه ګنش میرم کاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی وو د تیر کلونو په پرتلا، یعنی دومره فرق دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې چې اصلا د باور او تصور وړ نه و. بل مسله دا ده چې خنطنه دا چې خوانزي خو ډیر لری خبره ده، د ګوتو په شمیر کورنۍ کولای شي چې خپل ماشومان خوانزي ته ولېږي، ولی نور ګڼ شمیر افغان خبرې الان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکړم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي دوه کسه وي خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اووه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي که چیرې نه وي هم نه کي، که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږل کېږي یا د کوم کار جوړېږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $300 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت لاړخه په ډېر بد حالت کې دي او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاو او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نورو ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي زازه سب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې، روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې د هغوی کور نشتون او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوي دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څو ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وي، که هغه د هر هېواد وي. بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هېواد یې پاغ حالت کی پریخه او دغه یوادونو تراغلی دی پاغوی بیا لا سخت فشار راځي د ته کله ځای پر تل کوم هغه کسان هغه کډوالان چې د افغانستان یو پخوار غلی دی هغه لټ څخه وضعیت کی دی یعنی ځان ته توجیه لري ځکه چې پخپل هوډ او پخپل نیت راغلی دی خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلی دی یعنی د کابل ته سقوط وروسته د امنیتی ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پریږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي دوی بیا لا تر فشار لاندې دي د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي لکه د ژوند له سره پیلول بیا د دندې موندل چې اوس ډډی مډډیری یې نشي کولی چې بیرته خبریال شي بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي خای ډیری یې اوس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او په کاریګرۍ اخته دي دغو هیوادونو کې که څه هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غذای خو بیا هم ډیری یې ځینې هیوادونو کې چې ژبه یې خپله ژبه لري لکه فرانسه جرمني او دې ته ورته د ژبې ستونزه ژبنۍ ستونزه ورته سخته ده دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او ټولنیز بستر غوړول فکر کوم هغه به ښایي ورته دومره ستونزمنه نه وي ځکه چې خبریال له دغو چارو ځان ایستلی شي او د دغو چارو ترسره کول ورته ستونزمنه نه ده خو دغه نورې هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ته اړتیا ده چې باید دوی یې
بالکل مننه جلال زه سپتا ستر اعظم مخکیم اغلی شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکو کې د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استاد سرناسته ولري تاسو اونده ورته خپل کې مستونز یادوي چې دوی په غیناسته کې یاد کړی
بیشتر اس په ما کې چند موضوع مشخص هم میخوایم یادوري وکړم یکی او خبرنگارهایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارهای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه های محلی که در ولایات هستند اساسی سازمان ها باید توجه برشان صورت بگیره چون رسانه های محلی عاید بیشتر نداره عاید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و زیادتر پروژه ها و قراردادی هایی که قبلا بدون قراردادی ها و گپا نیست و باید بر ازا توجه جدی صورت بگیره یک سال گذشته یک قوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای هر بخش دیگه کسه برای کارمندهای رسانه ماش تعیین میکنن مثلا در ماه $200 یا $150 بر ازا ماش میده و اوازه ها بود و همون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم به این سازمان هم رای رسانه های محلی توجه کنند چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست دیگه این رسانه رو باید تقویه بکنند کمک و همکاری باید همراهشان بکنند کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند کار نمی کنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر شروع بکنند بر از او پول ندارند عاید ندارند دیگه این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از روی پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند
ډېر مننه کوروادان اخلي شیرزاد روستي شیبی دي که تاسو م څویل غواړی څه اضافه کوي مهرباني
بالکل سیال صاحب ما د ژورنالستان چې په تعبیت کې دی په دې حق له خپل ماستری تیسیس لیکلای دی په دې حق له ځینی نکات اشاره کوم چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تعبیت کې دی دوی د دې ستونزې توپیر لدی دا غا کال نه چې دوی راضی که ډیر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په وایل کې ستونزې ډیرې دي بل خبره د ژبه مسله ده که دوی انګلیسي زده یو هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي خی بیا کار آسان دی خو دغه اروپایي ملکو ته چې راضی به کار سخته لکه ناروی هیزی که ژبه نارویژی ده هیچ رسانه په انګلیسی کار نکوي. بل خبره د ادغام مسله ده، دوی ادغام سخته او دوی یو رقم ته خپل هویت د لاسه ورکوي، هغه هویت چې د دوی مسلک سره تړاو لري. بل د دوی تعلیمي اسناد دي چې په ځینې ملکو کې قبلیږي او په ځینې ملکو کې اصلا نه قبلیږي، لکه چېرته چې زه یم، زه اسکندنویا کې یم، ناروی کې یم. بل مسله دوی سره دی د هغې ملک آسانتیاوی دی چې دوی ته برابرې، یعنی دوی په خپله هیڅ څه کوی نشي، خو هغه ملک چې کوم آسانتیاوی دوی ته برابرې د هغې په اساس به دوی چلیږي. ما تیر کال کله چې دا تیزس ولیکلو، زه دې باندې هم پوه شوم چې کله دوی کار کوي په رسنۍ کې، دوی ته د یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد په سترګه کتل هیڅکله نه کتل کیږي، او صرف د یو مهاجر ژورنالیست په سترګه کتل کیږي. بغیر د هغې نه ما د ملګري خبرې نوټ کړې، محلي رسنۍ دا به زموږ حتما شریکوو، او هیله ده چې یو څه به
مننه کور ودان مګه هیله مند یو چې تاسو چې کومه ناسته لري په راتلونکي کې ټولي د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناسته کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي. له ټولو قدرمنو ملمنو او له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونه خې چاري
لگن جات ربا سینہ لگنگا تر سمرقندا لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقندا لقنیه تر فرارو دا لقنیه تر فرارو دا للاهو رتر خجندا للاهو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنو نا دخستا پیغلو نتا دا ظلمو دی یا تھنو نا دخستا پیغلو نتا دا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنو روز دسہر بادا نوروز دا سحر بارا نوروز دا سحر بارا نوروز دا سحر بارا
آزادی رادیو څلور ویش ساعت حالت تاسو سره ده.